همکارې وړاندې کیږي او په کې اوري چې د هوشمن پنوم خارګوټي د قرارداد په اړه د حقیقت موندنې پلاوي لا ولسمشر غنی غوښتي چې د دوی ارزونې نتایج په دقت مطالعه کړي او له هغې سره سم اقدامات وکړي. د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د جګړو او د دې ډلې ترمنځ د اختلافاتو په اړه هم پراونه خبرونه کې یو تفصیلي رپورټ اوریدل شي، خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه له مرزی احمد زیورو.
د مهمو خبرونو سرټکی ټاکل شوی په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو مشر په کندز کې د ویپلو ډاکټرانو پر یو مرکز د هوایي برید په اړه نتایج اعلان کړي. په فاریاب ولایت کې د ملي اردو یوه هلیکوپټر تر بیړنۍ ناستې وروسته د طالبانو تر حملې لاندې ونیول شوه او د امریکا ولسمشر وایي متحده ایالات او فرانسه د تروریزم په وړاندې یو موټی ولاړ دي. پورا خبرونه ټاکل شوی په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو مشر نن د خپلو هغو سیړنو نتایج اعلان کړي چې په کندز کې د بیپولو ډاکټرانو پر یو مرکز د هوایي برید په اړه کړي دي. د امریکا د پوځ لخوا په یوه اعلامیه کې راغلي چې جنرال جان کمپل به نن په کابل کې دغه نتایج اعلان کړي. د پیښې په اړه سیړنه د هغو دریو امریکایي جنرالانو لخوا شوې چې یوې هم په افغانستان کې د ناتو له مقر سره اړیکې نه لري. ناتو او افغان پاوز په دې اړه خپلې سیړنې کوي. دغه سیړنې د امریکا د پاوز له خوا وروسته له هغې پیل شوې چې په کندز کې د بیپولو ډاکټرانو پر یو روغتیایي مرکز هوایي حمله په افغانستان کې دننه او د باندې توند غبرګونونه راوپارول. په دې برید کې لږ تر لږه 13 تنه ووژل شول. په فاریاب ولایت کې د ملي اردو لومړی لواوای د پوځ یوه الوتکه د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه کې تر بیړنۍ ناستې وروسته د طالبانو تر حملې لاندې ونیول شوه. د دغې لواویان رضا رضایی ازادي راډیو ته وویل چې دغه هلیکوپټر د پښتونکوټ ولسوالۍ په مربوطاتو کې بیړنۍ ناسته کړې ده. په همدې حال کې د 209 شین قول اردو قمندان سخیدات کپتان ازادي راډیو ته ویلي د دوی لومړني راپورونه ښیي چې په دې الوتکه کې درې تنه بهرنیان هم وو. نوموړي ویل په ټوله کې په دغې الوتکه کې شل تنه سپرلۍ وه. دوی د دښمن لخوا اسیران کیږي. په دوی کې د دو بهرنیانو په ګډون 19 تنه ژوندي نیول شوي چې احتمالا بهرنیان پیلوټان وو. درې تنه نور وژل شوي چې په دوی کې هم زموږ د کشفي ارګانونو د راپور له مخې یو بهرنی او دوه د ملي پوځ سرتیری دي. نوموړي د بهرنیو ادباو د هویت په اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د فاریاب امنیه قمندان سید اقاند رابی ویلي چې دغه الوتکه د تخنیکي ستونزو له کبله بیړنۍ ناستې ته مجبوره شوې ده. او په کابل کې د هوشمند پنوم خارګوډي په اړه د حقیقت موندنې پلاوي غړي له ولسمشر څخه غواړي چې د ارزونو د نتایجو سره سم په دې برخه کې عمل وکړي. د دغه پلاوي یو غړي محمد یاسین عثماني ازادي راډیو ته وویل چې هیله لري په نږدې راتلونکي کې د خپلو څېړنو نتایج له ولسمشر سره شریک کړي. نوموړی زیاتوي هغه وویل موږ خلکو ته وایو چې د امکان تر حده خدای حاضر او وظیفه مقدسه ګڼو او ټول حقایق له دوی سره شریکوو. دغه پلاوی وروسته له هغه د ولسمشر لخوا وګمارل شو چې د هوشمند پنوم خارګوټی په افتتاحیه غونډه کې خلیل الله فیروزی ګډون وکړ او دا کار له سختو انتقادونو سره مخامخ شو. فیروزی چې د کابل بانک قضیې یو له لویو پوروړو څخه دی په 10 کاله بند محکوم شوی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي متحده ایالات او فرانسه د تروریزم په وړاندې یو موټی ولاړ دی او زیاتوي چې اسلامي دولت ډله او د هغوی ایدولوژي ټولو ته د یو جدي ګواښ نښه ده. اوباما چې پرون ماښام په واشنگټن کې د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولاند سره په یو ګډ خبري کانفرانس کې خبرې کولې وویل که روسیه وغواړي کولی شي د اسلامي دولت ډلې په له منځه وړلو کې رغندل رول ولوبوي. نوموړي وویل د سوریې د پولو په برخه کې ما او د فرانسې ولسمشر موافقه وکړه چې په سوریه کې د منځلارو مخالفینو په وړاندې د روسي هوایي بریدونه یوازې د اسد رژیم پیاوړی کوي. هغه رژیم چې ظلمونه د اسلامي دولت ډلې له راپورته کېدو سره مرسته وکړه. موږ موافق یو چې که چیرې روسیه د خپلو هوایي بریدونو تمرکز د اسلامي دولت ډلې ماتولو ته واړوي، نو کولی شي لا ډېر رغند رول ولري. نوموړي پر اروپایي ټولنې ټینګار وکړ چې د هغې موافقتنامې پر عملي کېدو کار وکړي چې له مخې د هوایي شرکتونو د مسافرینو په اړه معلومات له یو بل سره شریکېږي. په همدې کنفرانس کې فرانسو اولان اړین وبلل چې اروپا ته د تروریستانو د سفر د مخنیوي لپاره باید د سوریې او ترکیې ترمنځ پوله وتړل شي. د فرانسې چارواکي وایي پولیسو د هغې وسلوالې ډلې مشر وژلی چې بلجیم ته نږدې په یو شمالي ښارګوټي کې یو شمېر کسان یرغمل نیولی وو. فرانسوي مقامات وایي دا پیښه له تروریستي فعالیتونو سره کوم تړاو نه لري. فرانس پریس اژانس د یو سیمه ییز څارنوال له قوله وایي چې وسلوالو کسانو د یو محلي بانک منیجر نیولی وو او غوښتل یې چې د پیسو سیف ورته پرانیزي. راپورونه وایي د پولیسو په رسېدو سره وسلوالو بانک د منیجر د کورنۍ غړي ارغمل ونیول. د فرانسې ځانګړو ځواکونو د بانک د منیجر پر کور حمله وکړه او د یو وسلوال په وژلو سره ارغمل شوي کسان آزاد کړل. د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ وروسته له دې چې د ترکیې هوایي ځواکونو د سوریې سره پر پوله د روسیې جنګي جیټ الوتکه راوغورځوله د آرامتیا غوښتنه کړې ده. نوموړي په بروکسل کې د ناټو د سفیرانو تر یوې بیړنۍ غونډې وروسته وویل ستولتنبرګ وویل ترکیې د روسیې د هوایي ځواکونو د یوې الوتکې د نسکورولو په اړه خپلو متحدینو ته خبر ورکړ. ما له دې وړاندې د ناټو پولو ته نږدې د روسیې د پوځي عملو د عواقبو په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې وه. د ناټو سرمنشي زیاتوي د ناټو د نورو غړیو هیوادونو ارزونې د ترکیې له هغو ادعاو سره سمې دي چې وایي د روسیې جیټ الوتکه د ترکیې فضایي حریم ته ننوتلې وه. ستولتنبرګ زیاتوي چې دوی د ترکیې سره همغږي دي او د ناټو د دغه متحد د ځمکنۍ بشپړتیا ملاتړ کوي. او یوې امریکایي محکمې یو پاکستانی وګړی په متحده ایالاتو او اروپا کې د تروریستي بریدونو د پلانولو په تور په څلوېښت کاله بند محکوم کړ. نهه ویشت کلن عابد نصیر پرون په نیویارک کې د یوې فدرالي محکمې لخوا په حبس محکوم شو. دغه محکمې په مارچ میاشت کې نصیر په دې تورن کړ چې په متحده ایالاتو، بریتانیا او ډنمارک کې د بمي بریدونو ترسره کولو لپاره له القاعده ډلې سره کار کوو. نصیر په 2010 کال کې په بریتانیا کې ونیول شو او په 2013 کال کې امریکا ته انتقال شو. پر د تور دی چې د القاعده ډلې د هغو مخفي مرکزونو مشري کوله چې په مانچستر کې پر یو پلورنځي د نیویارک د مترو یا تر ځمکې لاندې ترانسپورتي سیستم او د کوپنهاګن پر ورځپاڼې بریدونه پلان کړي وو. د خبرنو پای
افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مولا مرزي احمد سي اوریدل. دا هوشمن پروم خارګوټي د قرارداد پړه د حقیقت موندنې پلاوی له ولسمشر غنی غوښتي چې د دوی د نتایجو پر اساس په دې برخه کې اقدامات وکړي. په روانه خبرونه کې اوري چې د افغانستان د مالی وزیر وایي له پاکستان څخه کتنه ګټوره وه او دواړو هیوادونو د همکاریو او سوداګریزو همکاریو په پراخوالي موافقه کړې ده.
از این بحث ها ما راضی به خاطر ازی هستیم که در اون جایی که از طرف از اونا کمی ها و کاستی ها بود اونا را قانه ساختیم.
در طالبان و ترمنز در اختلافات و در ترمنز در پلشو و جگلو پاره هم پروانه پروانه که تفصیلی ریپورت هوری دلشه.
دا هڅه روانه وه او دا د سولې د سبوتاژ دپاره د هغو ګاونډیانو هڅه کوله چې بیا هم غواړي په سوله کې امتیازات ترلاسه کړي.
د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د هیواد په امنیتي او دفاعي ارګانونو کې له ښځو سره توپیري چلند کیږي. د خپرونې په دوهمه برخه کې د ترکیې لخوا د روسیې د یو جیټ الوتکې د ویشتلو موضوع تعقیبوو او دوه اونیز پروګرامونه د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکي هم خپرېږي. د ازادي راډیو خبرونه په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. د هوشمن پنوم خارګوټي د قرارداد پړه د حقیقت موندنې پلاوی له ولسمشر څخه غوښتي چې د دوی د ارزونو مطابق په دې برخه کې اجراءات وکړي. دغه پلاوی چې د شنبه په ورځ خپلې موندنې پیل کړي، هیله خود چې په نږدې راتلونکي به د خپل تحقیقاتو نتایج له ولسمشر سره شریک کړي. د دې خارګوټي په افتتاحي غونډه کې د خلیل فیروزي ګډون ډېر انتقادونه وپارول. فیروزي د کابل بانک د قضیې له لویو پوروړو څخه دی چې د محکمې لخوا په لس کاله بند هم محکوم شوی دی. تفصیل له فریبا ظاهر اورو.
د هوشمن په نوم ښارګوټي د پلاوی څېړنې پر دوو برخو متمرکز دي. دغه پلاوی په لیوي خودار سوي چې دغه ښارګوټي د تفاهم لیک په برخه کې قوانین تر کومه حد نقص سوي دي، بلخو دوی باید دا هم پلټي چې د ښار جوړونې وزارت پر کوم اساس د دې ښارګوټي قرارداد لاسلیک کړی دی. دغه پلاوی په دې اړه د مالیه، ښار جوړونې، لوی ترنولۍ او دغه راز د ولسمشر د حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي څخه چې اوس مهال یې دنده ځنډول سوي پوښتنې کړې دي. دا معلومه نه ده چې څه پوښتل سوي، خو هغوی د پوښتنو یوې برخې ته ځواب ویلی دی. د دې پلاوی یو غړي محمد یاسین عثماني له ازادي راډیو سره په خبرو کې پر دې خبرې کړې چې دغو کسانو څه ځواب ورکړی دی. دوی وایي هغوی ځینې مسایل د افغانستان له کورنیو مقرراتو او قوانینو سره تړي، د افغانستان د ملي ګټو په اړه خبرې کوي، د افغانستان اساسي قانون، د جزا قانون، د محبوسینو او هم د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې قانون باید په غور سره مطالعه سي او وکتل سي چې دغه کړنې چې سوي تر کومه حده له قوانینو سره سم دي او څومره سرغړونه یادولی سو. دا کار وخت غواړي تر څو موږ وکولای سو په دې اړه په دقت سره عمل وکړو. یو پوښتنه دا ده چې څه شي د دې سبب سو چې د افغانستان حکومت د یوه ښارګوټي د جوړولو قرارداد له خلیل فیروزي سره چې د کابل بانک پوروړی دی او په لس کاله بند محکوم دی لاسلیک کړي. دا هغه پوښتنه ده چې د دې ښارګوټي په افتتاحي غونډه کې د فیروزي تر ګډون وروسته راپورته سوه. تر انتقادونو وروسته د ښار جوړونې وزیر سید منصور نادری رسنیو ته ویلي چې د ښارګوټي د جوړولو اجازه یې د ولسمشر د حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي د غوښتنې پر اساس ورکړې ده. خو ښاغلي محمدي د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون ته په خبرو کې د نادری دا خبره رد کړه. ولسمشر د دې کار په غبرګون کې په لومړي قدم کې د ښارګوټي د جوړولو قرارداد لغوه کړ او وروسته د یو فرمان په ورکولو سره د عبدالعلي محمدي دنده وځنډوله او هم د دې قضیه د څېړنې لپاره د حقیقت موندنې یو پلاوی وټاکه. دغه پلاوی دوه غړي لري. یو یې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د ارزونې او څارنې د کمیټې مشر محمد یاسین عثماني او بل یې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د عالي ادارې عمومي مشر سید غلام حسین فخری دی. دغه پلاوی د شنبه په ورځ خپلې څېړنې پیل کړې. ښاغلی عثماني له ولسمشر څخه تمه لري چې د دوی د ارزونې د نتایجو سره سم عمل وکړي. دی وایي کله چې موږ د خپل کار نتیجه ورته وړاندې کوو، موږ خپل نظرونه هم ورته استوو. هیله لرم چې زموږ پر نظریاتو په دقیقه توګه غور وسي او په افغانستان کې د قانون د حاکمیت لپاره پر هغو عمل وسي. ښاغلی عثماني دغه راز ډاډ ورکوي چې د هوشمند په نوم ښارګوټي د قرارداد په اړه به هر ډول حقایق له خلکو سره شریکوي. عبدالعلي محمدي د ښارګوټي په پرانست غونډه کې ویلي و چې د محکمې د حکم پر اساس فیروزي د خپلو مدني حقونو څخه محروم سوی نه دی. هغه دا هم ویلي چې حکومت فیروزي او د کابل بانک نورو پوروړو ته دا فرصت ورکړی چې د پانګونې له لارې خپل پورونه ورکړي.
و امریدل چې د هوشمن پنوم خارګوټي د قرارداد پړه د حقیقت موندنې پلاوی له ولسمشر غنی غوښتي چې د دوی د ارزونو پر اساس په دې برخه کې اقدامات وکړي. افغان پلاوی چې د اقتصادي همکاریو په لسمه ګډه غونډه کې د ګډون په هدف اسلام آباد ته تللی و، وایي چې سفر یې ښې لاسته راوړنې لري او پایلې به د دواړو هیوادونو په اقتصادي اړیکو ښه اغیز وکړي. د افغانستان د مالیې وزیر د اسلام آباد له سفر وروسته د سې شنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل په دې غونډه کې دواړو هیوادونو د سوداګرۍ، ټرانزیټ د ښه والي او جنوب او منځنۍ اسیا هیوادونو د نښلولو په اړه خبرې وکړې او یو لړ هوکړې هم پکې وشوې. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اقتصادي همکاریو په لسمه غونډه کې ګډونوال تازه راستون شوی افغان اقتصادي پلاوی خپل سفر له لاسته راوړنو ډک بولي او وایي چې دواړو هیوادونو د توافق شویو مسایلو د تطبیق په میکانیزم هوکړې ته رسیدلې دي. یاد پلاوی د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل په دې غونډه کې د دواړو هیوادونو په ترانزیټي او سوداګریزو ستونزو بحثونه وشول او د اقتصادي ناستو په دوام توافق وشو. د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی دا غونډه ډیره مهمه وبلله او زیات کړه له پاکستان سره د اقتصادي روابطو د ساتلو په سر اعلامیه لاسلیک شوه.
امو رقمی که تیم ما قبلا ترتیبات گرفته
څنګه چې لوړاندې سموک ټیم ترتیبات نیولی وو څه ډول چې موږ پایلو ته تمه کوله موږ په دې خاطر له دې بحثونو څخه راځي یو په هغو ځایونو کې چې د هغوی له لوري کمی او کاسي موجوده وه دوی ته مو قناعت ورکړل او یوې موافقې ته ورسېدو چې انشاءالله زموږ سوداګر به له هغې نه ګټه پورته کړي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اقتصادي همکاریو لسمه ناسته د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې جوړه شوه چې د دواړو هیوادونو د اقتصادي برخې مسؤلینو په کې ګډون کړی و. په غونډه کې د ګډونوال افغان پلاوی د معلوماتو له مخې د اقتصادي همکاریو په لسمه غونډه کې د سوداګرۍ، ترانزیت، تخنیکي مرستو، سړکونو، د اوسپنې پټلۍ، انرژي او سوداګرو ته د اسانتیاو د برابرولو په برخه کې بحثونه او یو لړ توافقات هم وشول. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اقتصادي همکاریو ګډې غونډې هر کال په دوراني ډول له نوبت سره سم په دواړو هیوادونو کې جوړیږي. د سه شنبې د ورځې په غونډه کې د مالی له وزیر سربیره د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مرستیال مزمل شینواری او په اقتصادي چارو کې د ولسمشر مشاور همایون قیومی هم ګډون درلود. مزمل شینواری وویل د اسلام آباد په غونډه کې هڅه وشوه ټولو هغو ستونزو ته کوم چې افغان سوداګر ورسره مخ دي د حل لارې ولټول سي. هغه وویل په یاده غونډه کې د اپټا سوداګریز تړون په اړه چې وخت یې مخ په خلاصېدو د هم بحثونه او خبرې اترې وشوې.
د افغانستان دا تقاضا وکړه چې د اپټا تړون منګ نه تمدیدو مستقیم تر څو پورې چې بیا مذاکرات ونه کړو. نو په دې اساس باندې فیصله دا وشوه چې د مارچ نه مخکې چې کله منګ د اپټیکا مجلس لرو په هغه کې به د اپټا موضوع بیا تر سره چیړو او بیا به مذاکرات شروع کړو. د دواړو ملکونو د تاجرانو مشترکه شورا یا جوینت بزنس کونسل په هغه موافقه وشوه چې په اولې روبې د 2015-16 کال کې دا جلسه باید دایره شي.
ښاغلی شینواری زیاته کړه چې پاکستان د افغانستان، پاکستان او تاجکستان ترمنځ د اقتصادي توافقنامې غوښتنه هم وکړه، خو د هغه په وینا ټینګار په دې وشو چې په لومړي سر کې باید په دې توافق وشي چې د افغان سوداګرو مالونه د هند تر واګه بندره پورې پرېښودل سي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زمون خپل ازادي راډیو او ری ازادي راډیو په منځنۍ صفه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري. ملالی بشیر د نړۍ مطبوعات ته کتنه کړې او د افغانستان په اړه د مهمو مقالو او مطالبو ځینې برخې دروروي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې د افغان مشران په بهر کې د پناه غوښتلو لپاره د افغانانو د سیل د مخنیوي هڅې کوي تر عنوان لاندې یوه مقاله خپره کړې ده. دا ورځپاڼه لیکي چې ولسمشر محمد اشرف غنی تیره اونۍ د ځوانانو له یوې ډلې غوښتنه وکړه چې له یو ځایي پناه غوښتنې لاس واخلي. د نیویورک ټایمز په وینا ښاغلی غنی پر دې سربیره دا غوښتنه کړې چې په هیواد کې ناامني او اقتصادي ستونزې زیاتې سوي دي. دغه ورځپاڼه د ولسمشر غنی په وینا لیکي د لویدیځ ورونه زموږ پر مخ تړلی دي، زموږ راتلونکی په افغانستان کې ټینګ دی او احترام مو په همدې هیواد کې دی. نیویورک ټایمز د دې راپور په یوه برخه کې په کابل کې د محمد عباس په نامه د لارې پر سر د یوه مستری له خولې لیکلي چې هغوی څه ډول زموږ درد احساسولای سي. ورځپاڼه لیکي چې 19 کلن عباس ایران ته تللی و او 13 میاشتې د ترکیې له پولې بیرته راستون سو. د غوښتل چې ناروې ته ولاړ سي. د ورځپاڼې په وینا دغه افغان ځوان اورېدلی و چې په دغه هیواد کې د کار لپاره ډیر فرصتونه سته. د مقالې په وینا د افغان مشرانو هلې ځلې چې له افغانستانه د افغان ځوانانو د وتلو مخه ونیسي په داسې حال کې دي چې د ښاغلي غنی دوه اولادونه په امریکا کې ژوند کوي. د ده د مرستیالانو کورنۍ په ترکیه او ایران کې ژوند کوي. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله کورنۍ په هند کې ژوند کوي او همداراز د حکومت د کابینې د وزیرانو کورنۍ، د جمهوري ریاست د مرستیالانو، د سلاکارانو او رئیسانو کورنۍ په بهر کې ژوند کوي. نیویورک ټایمز ولسمشر غنی ته نږدې د یو لوړ رتبه چارواکي نقلی لیکلی چې دا د دې هیواد حقیقت دی چې د لسیزو لپاره یې تر ټولو زیات پناه غوښتونکي په ټوله نړۍ کې درلودلی دي. ورځپاڼه زیاتوي چې له افغانستان سره مرسته کوونکي هیوادونه پر ولسمشر غنی فشار راولي چې هغه افغان پناه غوښتونکي دې بیرته خپل هیواد ته وغواړي چې درخواستونه یې په دغو هیوادونو کې رد کیږي. ورځپاڼه زیاتوي چې له دې هیوادونو سره مخکېني قراردادونه افغانستان مکلف کوي چې داسې اقدام وکړي. افغان ولسمشر ته نږدې دغه چارواکي نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې ښاغلی غنی د یو شمېر هیوادونو له حکومتونو لکه جرمني، سویډن او ناروې سره کار کوي چې افغان ځوانان په خپل هیواد کې پاتې سي. ورځپاڼه په دې مقاله کې د یو شمېر چارواکو له خولې لیکي چې یوه مفکوره دا ده چې د حکومت د هغو کارکوونکو سره چې عمرونه یې زیات دي مالي مرستې وسي تر څو هغوی تشویق سي او له خپلو دندو تقاعد سي. د دوی په وینا په هغه صورت کې به په حکومت کې شاوخوا 10,000 چوکۍ تشې سي او د افغان ځوانانو لپاره به د کار زمینه مساعده سي. ډیپلوماټ مجلې په خپل وروستي غاڼه کې قزاقستان ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر په اړه لیکلي او دا مقاله د آیا قزاقستان به په افغانستان کې لوبي ته تغیر ورکړي تر عنوان لاندې خبره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې د ولسمشر غنی د سفر پر مهال د قزاقستان او افغانستان ترمنځ د شپږ لکه ټنه غنمو قرارداد هم لاسلیک سو. مقاله د ولسمشر غنی له خولې لیکي چې قزاقستان په سیمه کې د غنمو یو لوی تولیدونکی هیواد دی او موږ غواړو د راتلونکو 15 کلونو لپاره غنم وارد کړو. د مقالې په وینا که څه هم قزاقستان د سیمې د لویو پروژو لکه ټاپي پایپ لاین یا کاسا زر پروژو برخه نه دی، خو دغه هیواد د سیمې تر ټولو بریالی اقتصاد لري. مقاله وایي چې پر افغانستان د فولاد او غنمو په خرڅولو سره به قزاقستان دومره ډیر عایدات ونه لري، خو دا په سیمه کې د اقتصادي قدرت په توګه د قزاقستان رول پیاوړی کوي. د مقالې په وینا د ولسمشر غنی له خوا له قزاقستان سره د روابطو د ټینګولو یو مقصد به دا هم وي چې له پاکستان سره د افغانستان اړیکې خرابې سوي دي. د مقالې په وینا افغان چارواکي او سوداګر د خوراکي توکو او ساختماني موادو د واردولو لپاره تر پاکستان، قزاقستان او ازبکستان غوره ګڼي. همداراز د ډیپلوماټ مجلې د مقالې په وینا غنی د خپل سفر پر مهال د امنیت په اړه هم خبرې وکړې او وی ویل سخت دریځ او د تشدد خپلول یو سیمه ییز ستونزه ده.
د طالبانو د دوه جلا شویو ډلو ترمنځ اختلافات له یوې ورځې بلې ته په پراخېدو دي. په زابل کې د دواړو ډلو ترمنځ له سختو جګړو وروسته اوس داسې انګېرل کېږي چې ښایي د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ طالبان په ځینو نورو ولایتونو کې هم د ملا محمد رسول پر جلا شوي ډلې بریدونه زیات کړي. بلخوا د ملا عمر د کورنۍ یو شمېر غړیو یو وار بیا د ملا اختر محمد منصور له ډلې سره پریکون اعلان کړی دی. په دې اړه په وروستیو پرمختګونو اجمل انت رپورټ ترتیب کړی.
په تازه رپورټونو کې ویل شوي چې د ملا عمر کورنۍ یو وار بیا د ملا اختر محمد منصور له ډلې سره پریکون اعلان کړی. د ملا محمد رسول په مشرۍ له طالبانو څخه د جلا شوې ډلې مرستیال ویان ملا منان نیازی ازادي راډیو ته په خبرو کې ویل د ملا عمر کورنۍ که څه هم د ملا اختر محمد منصور له مشرتابه سره له اوله سلا نه وه، خو د خپل منځي جګړې د مخنیوي لپاره یې د نوموړي مشرۍ تایید کړې وه.
دا خلک دا اوله سره سره د دوسره مخالفت کولای، بیا په دا غنیت په دا خاطر باندې د منصور سره یو ځای سره بیا ته نه دی ورسره کړی، خالي ورسره ځای سی ول او په دغه شته ځای سی ول چې د داخلي جنگو سره وګرځي. خو متاسفانه چې د دوی خبرې تغې ته نه وکړله، اسلامي جنگونه په زابل کې شروع کړله. په دې اساس باندې دوی دا اعلان وکړي چې موږ د سره په هیڅ تشکیل کې کار نه کوو.
بلخوا په کوټه کې د طالبانو د دیني عالمانو د شورا غړي شیخ عبدالرؤف د تیرې جمعې د ورځې په خطبه کې د ملا اختر محمد منصور د مشرتابه د مشروعیت په اړه پوښتنې راپورته کړې. شیخ عبدالرؤف په خپلو خبرو کې ویل چې په وسنیو مشرانو کې له یو سره هم بیعت نه لري. شیخ عبدالرؤف د طالبانو ترمنځ روانې خپل منځي جګړې هم وغندلې او ټینګار یې وکړ چې شرعي جواز نه لري. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي په زابل ولایت کې د ملا اختر محمد منصور په امر دغلته د ملا رسول پر پلوي طالبانو بریدونو کې دا ډله کمزورې شوې او د دواړو لورو ترمنځ جګړو کې لسګونه کسان وژل شوي دي. د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال هم ازادي رډیو ته ویل چې د تیرو دوو اونیو په جګړو کې د ملا رسول پلویان ډیر ځپل شوي دي.
دوه هفتې مخکې د دوو دوه ډلو ترمنځ دلته د خاک افغان ولسوالۍ انداز ارغنداب ولسوالۍ د چوپان په ځینو سیمو کې دوی ترمنځ جګړې شوې وې. او د ملا محمد رسول دله چې دوی سره بهرني جنگیالي مو د دوی سخت ځپلي او د دوی مهمات نیولې دوی ته درانه تلفات اړولې وو، دواړو خواو زخمیان لرل. دغه نښتې بیا هم د هغې نه بعد وروسته یوه نیمه ورځ بیا هم په ځینو همدغه خاک افغان ولسوالۍ او ارغنداب ولسوالۍ په ځینو برخو کې تکرار شوي دي.
بلخوا اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د ځینو سرچینو له خولې ویلي د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو ځینې قمندانان غواړي چې په فراه او هرات ولایتونو کې هم د ملا محمد رسول پر پلویانو چیرې چې هغوی دا مهال پاخه سنګرونه لري بریدونه وکړي. خو طالب بیان زبی الله مجاهد همدې ورځپاڼې ته په خبرو کې دا تش تبلیغات بللي او ویلي دي چې د داسې کوم عملیاتو پلان نشته. د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ طالبانو تر دې مخکې هم داخلي اختلافات کم اهمیت بللي او په دې اړه ډېرې څرګندونې نه کوي. په داسې حال کې چې د طالبانو د دوو جلا ډلو ترمنځ مخالفت له یوې ورځې بلې ته خونړۍ بڼه خپلوي، دا پوښتنه لا هم بې ځوابه پاتې ده چې ولې د ملا محمد عمر له مرګ وروسته طالب قمندانان په خپلو کې سره واوښتل او له یو بل جلا شول. د طالبانو یو پخانی ملګری نصر محمد مطمئن چې دا مهال کابل کې اوسي په دې اړه ساده رادیو ته وویل
د انشاب خبره همره لوی هم نه ده لکه رسنۍ ته چې لری نه خبر ورسیږي، ولی دا هڅه روانه و او دا د سولې د سبوتاژ لپاره زموږ هغه ګاونډیانو هڅه کوله چې بیا مغواړي په سولې کې امتیازات ترلاسه کړي.
ښاغلی مطمئن په دې برخه کې د افغان حکومت رول هم کم نه بولي. د ادعا کوي چې د افغان چارواکو په غوښتنه پاکستان د طالبانو د کمزوري کولو د هڅو په لړ کې د دې ډلې ترمنځ اختلافات ته لمن وهلې. نظر محمد مطمئن وایي په څو ډلو د طالبانو ویشل کېدل خی په افغانستان کې د سولې بهیر له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. افغان حکومتي چارواکو هم ویلي چې د طالبانو ترمنځ د خپلمنځي جګړې یوازینی خطر دا دی چې له دې ډلې سره د سولې خبرې له ستونزو سره مخ کړي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا بکړم په لابشه واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس
لاسو فکر چې محکمې له خواږي
آزادي رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د هیواد په امنیتي او دفاعي ارګانونو کې له ښځو سره توپیری چلند کیږي. د دې کمیسیون د ښځو څانګې کمشتری قدریا یزدان پرست دا خبرې د سه شنبې په ورځ د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په لمانځه غونډه کې وکړې. خو د افغانستان دفاع وزارت په دفاعي ارګانونو کې له ښځو سره د توپیری چلند مسأله نه مني او وایي چې په دې ارګانونو کې ښځې فعال حضور لري. ناجي صاحب په رپورټ لري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي افغان میرمنو سره نه یوازې په ټولنه بلکې د افغانستان په دفاعي او امنیتي ارګانونو کې هم توپیری چلند کیږي. د دغه کمیسیون د ښځو د برخې کمشنر قدریا یزدان پرست وایي چې له ښځو سره توپیری چلند د تاوتریخوالي لوړه سطحه په ګوته کوي. میرمن یزدان پرست د سه شنبې په ورځ د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په غونډه کې وویل چې دا ډول کړنې د دې لامل کیږي چې د ملي اردو او پولیسو په صفوفو کې د ښځو جلب او جذب راکم شي.
در درون خود نهادهای دفاعی کشور
د هیواد د دفاعي ارګانونو په داخل کې ښځو ته په کم سترګه کتل کیږي. ښځو ته په کم سترګه کتل د تاوتریخوالي لوړه سطح په ګوته کوي او د افغانستان په کورنیو چارو او دفاع وزارتونو کې ښځو ته په کم سترګه کتل د دې لامل سوی چې د پولیسو او ملي اردو په صفوفو کې د ښځو جلب او جذب کم وي او موږ هم خپل اهداف ته
نرسیږو.
میرمن یزدان پرست دغه څرګندونې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت هغې غونډه کې وکړې چې د دفاع وزارت په نوښت جوړه شوې وه. د نومبر 15 د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمانځه وړلو نړیواله ورځ ده او هر کال دغه ورځ په افغانستان او نړۍ کې لمانځل کیږي. د دې ورځې په مناسبت اروپایي ټولنې هم له افغان حکومت څخه غوښتي چې د ښځو په وړاندې روان تاوتریخوالی پای ته ورسوي. د اروپایي ټولنې په یوه خبر پاڼه کې د افغانستان لپاره د دغه ټولنې د سفیر فرانس مایکل ملبن په حواله راغلی چې اروپایي ټولنه او اروپایي پولیس په دې برخه کې له افغان حکومت سره همکاري کوي. په دفاعي او امنیتي ادارو کې له ښځو سره د دوګونی چلن موضوع په داسې حال کې راپورته کیږي چې تر دې مخکې د بشر حقونو د څارنې ادارې په یو راپور کې ویلي چې افغان ښځینه پولیس د خپل کار په ځای کې د بد چلن او ان جنسي تیری له ګواښونو سره مخامخ دي. له بلې خوا د افغانستان د دفاع وزارت دا نه مني چې ګنې په دفاعي ارګانونو کې ښځو سره توپیري چلند کیږي. د دغه وزارت مرستیال افضل امان چې په دې غونډه کې ګډون کړی و خبریالانو ته وویل چې دا مهال ښځې په بېلابېلو برخو کې فعال حضور لري.
افغانستان په ملي اردو کې خوشبختانه هغه ډول چې لازمه ده زموږ خویندې په بېلابېلو برخو کې د خدای په فضل فعال حضور لري، ښځو ته د احترام په سترګه کتل کیږي.
په همدې حال کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون کمیشنر قدریه یزدان پرست له امنیتي ادارو غواړي چې ښځو ته د توپیري چلند پر ځای هغوی باید وستایل شي ترڅو د پولیسو او اردو په صفوفو کې د افغان میرمنو شمیر زیات شي.
تاسو زمون کاکل ازادي رادیو او ری اتنی می بجی شوی دی ل مرزی احمد څخه د مهمو خبرونو لنډی سورو.
په فاریاب ولایت کې د ملي اردو لومړی لوبای د پوځي او الوتکه د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه کې تر بیړنۍ ناسې وروسته د طالبانو تر حملې لاندې ونیول شوه. راپورونه وایي چې په دې الوتکه کې درې تنه بهرنیان هم سپاره وو. تاکل شوی په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو مشر نن د خپلو هغو سیړلو نتایج اعلان کړي چې په کندز کې د بیپولو ډاکټرانو پر یو مرکز د هوایي حملې په اړه کړي دي. د امریکا د پوځ لخوا په یوه اعلامیه کې راغلي چې جنرال جان کیمپل بنن په کابل کې دغه نتایج اعلان کړي. په کابل کې د هوشمن پونوم خارګوډي په اړه د حقیقت موندنې پلاوی غړي له ولسمشر څخه غواړي چې د ارزونو د نتایجو سره سم په دې برخه کې عمل وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي متحده ایالات او فرانسا د تروریزم په وړاندې یو موټی ولاړ دي او زیاتوي چې اسلامي دولت ډله او د هغوی ایدولوژي ټولو ته د یو جدي ګواښ نښه ده. د فرانسې چارواکي وایي پولیسو د هغې وسله والې ډلې مشر وژلی چې بلجیم ته نږدې په یو شمالي ښارګوټي کې یو شمېر کسان یرغمل نیولي وو. فرانسوي مقامات وایي دا پېښه له تروریستي فعالیتونو سره کوم تړاو نه لري. او د ناتو سرمنشي یانس استولتنبرګ وروسته له دې چې د ترکیې هوایي ځواکونو د سوری سره پر پوله د روسي جنگي جیټ الوتکه راوغورځوله د آرامتیا غوښتنه کړې ده.
وړاندې په خبرونه کې د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو 19 پروګرامونه خبريږي. مسکو وایي د دوی هغه چټل الوتکه چې په ترکیه کې وشتل شوی هیڅ کله د سوریې له حریم څخه نه د وتلې او د ترکیه اداوي له شانه په خنجر وهل دي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د ترکیه دغه اقدام چې له کبله د روسي الوتکې یو پیلوټ وشل شوی دی یو جرم دی او وایي چې د روسي او ترکیه د اړیکو په برخه کې جدي عواقب لرلی شي. په همدې حال کې د ترکیه ولسمشر وایي هیواد حق لري چې له خپلو پولو دفاع وکړي. تفصیل له فریبا ظاهر اورو.
د روسیې ولسمشر په ترکیه کې د روسي جیټ الوتکې وشتل جرم بولي او وایي دوی به هیڅکله دا ډول جرمونه ونه مني. د ترکیه هوایي ځواکونو پرون سه شنبه وروسته له هغه روسي سو څلرویشت ډوله الوتکه وویشته او ړنګه یې کړه چې د دوی په خبره د ترکیه فضایي حریم ته ننوتلې وه، خو روسیه دغه ادعا ردوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې دغه الوتکه د ترکیې له پولو څخه څلور کیلومتره لرې وه. ولسمشر پوتین پرون د تورې بهیرې په سوچي ښار کې د اردن د پاچا عبدالله سره د لیدو پر مهال د ترکیه دغه عمل وغنده او ویل په تاسو سال کې چې روسیه د تروریزم په وړاندې په جګړې بوخته ده دوی د شال خوا په خنجر ووهل سو. پوتین د دې کړنې عواقبو ته په اشاره وویل دی وایي د نن ورځې غمجنه پېښه به د پام وړ عواقب ولري چې په هغه کې به د روسیې او ترکیې اړیکې هم شامل وي. پوتین ویلي چې په هر صورت د دوی پیلوټ او الوتکې د ترکیې خاورې ته کوم ګواښ نه و پیش کړی. په همدې حال کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په انقرې کې د دې پېښې په اړه ویلي چې هیواد یې حق لري د خپلو پولو دفاع وکړي. دی وایي دا چې ولې په تېرو تیر وختونو کې د سوریه په ارتباط کومه ناوړه پیښه نه وسوي دلیل د ترکیه خونسر دی و. هیڅوک باید شک ونه کړي چې موږ تر خپل وسهت وکړه چې د دې پیښه مخه ونیسو، خو هر څوک باید د ترکیه د حق درناوی وکړي چې لمخې د خپل پولو دفاع کوي. اردوغان وایي د دې پیښې له کبله خپه دی، خو دا کړنه د هغو قواعدو سره سمه بولي چې وړاندې اعلان کړی و. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم تیر ماښام په واشنگټن کې د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولان سره په یوه ګډه خبرې غونډه کې د خپلې خاورې دفاع د ترکیې حق بللی دی. دی وایي ترکیه د بل هر هیواد په څیر د خپلې خاورې او فضايي حریم څخه د دفاع حق لري. زه فکر کوم اوس دا زموږ لپاره ډیره مهمه ده چې ډاډه سو روسان او ترکان دواړه له یو بل سره خبرې وکړي، دا پیدا کړي چې واقعا څه پېښ شوي دي او د هر ډول تاوتریخوالي د کمزوري کولو لپاره اقدامات وکړي. تر دې وړاندې د پینټاګون یو ویان سټیو وارن ویلي و چې دا پېښه پر پوله سوې، خو وایي تر اوسه نسي تاییدولی چې روسي الوتکې واقعا د ترکیې فضايي حریم نقض کړی و که څنګه. وارن دا مني چې ترکی پیلوټانو لس ځلې روسي جټ الوتکو ته خبرداری ورکړی و، خو روسي پیلوټانو ځواب نه دی ورکړی. روسي چارواکي وایي د دوی د الوتکې دوو پیلوټانو ځنونه په پراشوټ کې غورځولې، خو یو یې لمځکې څخه د سپکو وسلو په ډزو وژل سوی دی. د دوهم پیلوټ برخلیک معلوم نه دی. ترکیې رسنیو راپور ورکړی چې یو پیلوټ د هغو یاغیانو لاسته ورغلی چې د اسد پلویانو په وړاندې جنګیږي. د همدې پیښې د بحث لپاره د ناټو د 28 غړو هیوادونو استازو د ترکیې په غوښتنه پرون په بروکسل کې یوه فوقالعاده غونډه جوړه کړه. په دې غونډه کې د ناټو سرمنشي ایان ستولتنبرګ ویلي چې د ناټو د نورو غړو هیوادونو ارزونې هم د ترکیې د هغو معلوماتو سره سمې دي چې وایي روسي جټ الوتکه د هغه هیواد حریم ته ننوتلې وه.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دې نه کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دوري، خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازري په ویګره کوه ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د انصاف په لټه کې د خبرونې درنو او ریزونکو دا ځل مو په دې خبرونه کې دا ستونزې راخیستي چې شریکونکي یو دی خو ورسره لاس او ګریوان ګڼ دي. په خپلې واوري
زمان محمد حسین محمدی دو میرا بودین لیسه برحال خون که ما او دوام حوزه دو خون که منتخب شورا رئیسی ما تقریبا در نوی کال دو پاره دمون دو خون که دو معکولات لخاطره چی دو جمعنه معکولات بند کرده اواتا ورنه معکولات دو ولایتون بند کرده او در موصله چی دو سازانو در سروار سبب هم شویده و خسته شویدیم. دوهم مسئله دا بود چه زمونگا در امتیازات و در تفاوتات در ارزیابی بود چه دو نویوم نه نیبولی تر دیار لسه و در نویوم کالو پرید چه سازان هم ارتقای قدم کرد هغه تفاوتات هم پاته ده. او نور زمونگا سازان چه بود پا بس و قدم که تقریبا 15 کالکی گی چه زمونگا سازان پا بس و قدم که ابقا شویده او پاتشه ویده ده ده موضوعنه هم زمونگ استادان سخت مایسه شویدیم. تر دون حالات پوری چه زمونگ نبی استادان چه مقرری گی او زمونگ اغا استادان چه تقریبا سلوی خلو توابق لرید اغو سر پی یو بس او پی یو قدم که زی پزای دی ماشونه یو اندازه اخلید. ادی اکثر زمونگ محدود ماشونه چه ده تقریبا اشپک نیم زره دی و زره دریت و آخرینه ماش ده بیخی اغا سه ماش را کرده پوست اد فارسیوانان و مطل ده وی بخور نمید. او بل مسئله دغه در چې زمونږ سره دغه ساحت درسی زمونږ به حد زیات و تقریبا یو ساعت لپاره 23 ساعته 10 ساعته درسی ساعت و چې تقریبا زمونږ د استادانو عمر ډیر زیات دی چې سالویق 50 کالو ته رسیږي هغه ته هم 10 ساعته سالویق 10 ساعته و 23 ساعته درسی ساعتونه دي. او د دې پیسې کې موږ سره وزارت مقامات وعده کړی و هم د دې پیسې کې موږ سره ستاسو په موافقه و نه رسیدل. او په کال د دیار له سبا و اتیا یم کې زمونږ ته سیزمکې رایشي توزیع شوې و چې په کابل کې نو هغه هم تر اوسه پورې نه آبادی درک شو، نه نمرې ورکړې دي، نه بل شی ورکړی ده. او بل چې مونږه استادان په مکمل کال کې پنجشنبه په ورځ مونږه وظیفه اجرا کوو او معقوله دی هغې هم مونږ ته نه راکوي. نه پوهېږو چې دا اصلاحات اداري ده، فساد اداري ده، الحاد اداري ده، خو مشکلات اداري ده. مونږ معلمینو ته دا 15 کاله کېږي قدرمند ورور مې چې دا زموږ مشکلاتونه هېڅ نه حل کېږي. دا زموږ مقامات ده، کدي صلاح ده، جناب ډاکټر صاحب اشرف غنی احمدزی و غږ وکوي زه د معلمینو د سرخان ته تغییر ورکوم. لکن دا ژمی وګوره، یو خوا ژمی د غریبانانو مرګ، بل خوانه دا د ژمی وګوره چې دا زمونږ 9 سوه روپۍ معقولات زمونږ نه ګرځي. هغه مخکنی تاسونو چې مونږ وکړو 10 روپۍ زمونږ معقولات اضافه کړه. هغه یو متل ده، وایي د برید نه دشکومه په ګیره در بندومه، د ګیرې ګیره نه دشکومه په برید بندومه. او مونږ سخت زبرې تقریبا همدا اوس هم زه په خپله پوسې د خپل مکتب په نمایندګي باندې او د خپل دوزې په نمایندګي باندې استادانو ته ما دا وعده وعید ورکړم. مال وزیر صاحب مونږ سره وعده کړې ده زه تاسون وکړي او نه زده کوونکو نه امتحانونه هم واخلي. پوسې وزیر صاحب مونږ سره وعده کړې ده، پارلمان مونږ سره وعده کړې ده، لکن د دې دواړو لخوانه هېڅ مشکل زمونږ رفع نه سو. دا د ستاسو حضور ته مونږ مراجعه وکړه تر څو چې دا زمونږ مسله دغه وزارت معرف یو مقامات سره تاسو ورانه کې پوسې تر څو دا زموږ مشکلاتونه رفع شي.
بلې، دغه هغه موضوعات ول چې تاسو هغه اعتراضونو لړۍ چوا چې په ځنی خوانځیو کې اعتراضونه وشول، اته اعتصاب وشول، صورت لپاره خوانځي هم وتړل شول، د ځکهونکو ته تدریس ونه شو. آیا دا هغه موضوعات نه ول چې هغه وخت یاد شي ول د خون کول خو
اجان نو غون مکمل هغه موضوعات دی د پاره چې دی مونږ سره یو واده وایي وکړو چې مونږ تاسو سره وعده کوو چې تاسو مات کې پوسې مونږ د مشکلاتونه د ساسو رفع کوو، لکن تر اوسه پورې دا مسله حل نه سو.
مننه کور ودان، ان شاء الله مونږ به وزارت چارواکو سره خبرې وکړو چې په هني وزارت چارواکي په دې برخه کې څه وایي.
د انصاف پلټکه
د کابل ښار د عمومي تعلیمي حوزې د ښوونکو د شورا د رئیس محمد حسین محمدی د څرګندونو عمده ستونزې مو د افغانستان د پوهنې وزارت د ویان مجیب مهرداد مخې ته کېښودلې. خاغلی مهرداد وویل،
زه د معلم صاحب په ځواب داسې ویلی شم چې نوې رهبری د وزارت معارف نوې رهبری ټولې هستې تر اوسه پولې کولې چې د معلم صاحبانو مشکلات تر حد اقل راولی. خو زینی تخنیکی مشکلات شته او زینی مشکلات داسته ده چه خصوصا ده ماکولات و په حق لداسته ویله انشم چه مونگ در ایک کالا بگی چه یو ده وزارت مالی سره او ده حکومت ده رهبری سره مونگ ده ماکولات و ده مشکل ده حلول و لخاره خبری کهو، خو تر اوسه خود دا مشکل حل نده شوی. دوی وایی چه یو معلم ده بالقوه کار پا مقابل ده ماکول مستحق کیگی. نو اغا ورز چه معلم صاحب پا مکتب که ندی ده ماکول مستحق ندی. ده دی لپاره وزارت محترم مالیه منشته و مکتوب را لگلی دی چه دا ده ماکول د کاری و رزو د پاره دی او د تابستانی رخصتی و او د ژمنی رخصتی و که معلم صاحبان به ماکولات و مستحق ندی. د مزکو د توزیع کولو لپاره هم داسې وایلی شم چې تر اوسه پورې 3000 مزکه د معلم صاحبانو ته ویشل شوی دی. خو مونږ تلاشونه روانه ده چې وکولای شو چې د راتلونکو کالو کې د ټولو معلمانو ته مزکه توزیع شي او هیس معلم په افغانستان کې بغیر لمزکه پاتې نشي. خدا تلاشونه روانه ده، خوزینی تخنیکی مشکلات شته چې مونږ د وزارت محترم شهرسازی سره خبری کوو د مشکلات و د حل کولو لپاره. داسه خبره ده چې یو شهرک باید د کانالیزیسیون سیستم ولري، باید د مکتبونو شوانزیو صاحی معلوموي، باید د برق مسئله حل بوي. د ټول د مسائلو لپاره دلته یو تاخیر راځي زمونږ په سمکو توزیع کولو کې. خو د وزارت معارف هدف داده چې پراتلون کې کالو کې هیڅ معلم به مزکه پاتې نشي او ټول معلم صاحبان مزکه ولري. خو ځینې مشکلات شته چې مونږ د دې مشکلات د حلولو لپاره کار کوو او خبرې کوو د ارګانونو سره.
مننه مردار چې بیانې په ټوله کې تاسو د معلمینو د ستونزو د اواري لپاره ژمن یې چې د دوی ستونزې اواري شي.
بالکل بالکل مونږ د معلم صاحبانو پاسف کیو او مونږ ټول تلاش داده چې د معلم صاحبانو ستونزې حل شي. نو ځینې مشکلات شته، ځینې تخنیکی مشکلات او ستونزې شته چې هغه وخت چې دې ستونزې حل شي ان شاء الله چې معلم صاحبان مشکلات هم حلیږي.
د انصاف پلټکه
دا ود دی ونی د انصاف پلټکه خبرونه موږ سره د اړیکو شمیره ده 0992390 انصاف مو نصیب شه.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ او روغ اوسئ دا دیونه یې رسیدلې پیغامونه خبرې دوته چمتو دي. البته زموږ اوریدونکو دا ځل هم پر مختلفو ستونزو غږیدلې دي چې موږ هم په پوره امانتداري سره تاسو ته دراوړو. لکه چې تاسو هم څرګنده د ژمی راورسېدې او هر ژمی د سیلابونو خطرونه او زیانونه هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې لیدل کیږي. د سږکال ژمی پر رسیدو سره هم د دغو زیانونو احتمال ستا او دا د مثال په ډول به د روزګان ولایت څخه د واوریدونکو خبرې در وورو چې وایي سرلوسې سیلابو سیمه ځپلې ده او کورونه ړنګ سوي دي. د ستونزو په ګټه وورو
زه د روزګان ولایت چورې د ولسوالۍ څخه د ارجان خبره کوم. وروره پرون وړم اجن پیغام درکې تا چې نکې ناشر موږ دغه چیر دغه یو دوه ورځې مخته یو داسې غټ سیلاب راغی په چورا کې چې یو مخ خلکو سرایونه ونړوه د خلکو زراعتي ملک ولاړی ونې د مینوې وې. موږ ولسوال ته په تماس کې اخیستی دي، ولسوال دې خبر کړی دي، والي له کللي یو موږ زغ څوک نه اوري. موږ ستاسې د راډیو د خوا څخه دغه غواړو چې تاسو زموږ زغ د غټو مقاماتو ورسوئ. آی هات را چې دا کار په جد ووینې، د خلکو ونې ګرځېدلې، خلکو سرایونه معلومه ولاړه. زموږ غم نه ولسوال خوري نه وروره والي خوري نه بل خوري. موږ پر چا غږ وکړو؟ نو دولت سو د دولت په مابند سوای ولې فاصلې راځي؟ فاصلې خو په دې راځي چې دولت نه دولت نه اوري، ولس مجبور دی چې د دولت په یت څه دغه باندې دی باور ونه کړي. نو زما دغه هیله سیسي د راډیو د لارې څخه ده چې وروره زموږ غږ د لوړو مقاماتو ورسوي او بل د روزګار والي که دغه خبر ورکړي چې وروره چورې ته احاط ولېږي، دغه سیمې وویني په خپل دغه کې دغه کې د خلکو سره کومک وکړي، د شنه اسمان باندې ناستي ولې داسې زموږ سره کېږي؟ موږ پر چا بغاره کړو؟ نو ستاسو د راډیو د لارې څخه زموږ غږ ورسوي. وسلام په احترام.
وروره ستاسو د ستونزو مو دا خبره کړه، لکه چې وړاندې مې وویل دا یو طبیعي مشکل دی چې مخنیوی نه کېږي، خو لږ تر لږه سیلاب ځپلو ته د مرستې په برخه کې باید مسؤلین توجه وکړي. دا ستونزې هر کال ستاسو زموږ هیوادوال په ژمي کې ورسره مخامخ وي، خو په همدې ارتباط د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې د ملي کمیسیون مشر دائم کاکړ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د دوی اداره په کابل کې 4 ساعته فعال وي او د سیلاب ځپلو سره مرستې ته چمتو دي. ښاغلی کاکړ د دغې ادارې شمیره ویلی چې موږ هم تاسو ته تاسو دراوړو.
در خود پایتخت ما در کابل در دفتر ما یک نوکریوالی 24 ساعت است. ما 2 نفر نوکریوال داریم که من نمبرشان بر شما میگم 020-21-04-55-9. با تکرار میکنم 020-21-04-55-9. اینمی نمبر نوکریوالی حالت اضطرار ریاست ملی مبارزه با حوادث است.
د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې د کمیسیون مشر دائم کاکړ وو. که خدای مکړه زموږ خلک د سیلاب له کبله زیانمن کیږي او مرستې ته اړتیا پیدا کوي، نو کولای سي دوغو یا دوسو شمیرو ته زنګ ووهي. له دې څخه ورځو لغمان ته چې له هغه ولایت څخه یو اوریدونکی په افغانستان کې د پاکستاني کلدارو له راکړې ورکړې څخه شکایت لري او وایي حکومت باید په ټولو ولایتونو او سیمو کې د افغانیو پر ځای د پاکستاني کلدارو پر کارونې څارنه وکړي او مخه ونیسي. ورپسې هغه پیغامونه هم اوریدلی سي چې د دې اونۍ په ترڅ کې موږ ته رسیدلي دي. نور مو وخت نه نیسم، پیغامونه ته ورځو.
بلی السلام علیکم زه اکثر د لغمان ولایت څخه خبرې کوم زما پیغام دا دی د افغانۍ بیخي کښته شوله وروره غواړم چې افغانۍ لوړه شي وروره زموږ اقتصاد د افغانۍ په افغانۍ باندې ولاړ دی او زموږ په وطن کښې خاص کالداره چلېږي که دلې په لغمان او جلال آباد کښې دي که په نورو ولایتو کښې هیله د مشرانو څخه کوم چې دا کالداره داسې مطلق کن بنده چې زموږ په کشور کښې او نه غواړو چې نوره کالداره وچلېږي او هغه وخت یې ښه وخت د کالدارې د بندېدو کوم وخت هغه اشرف غني و ډاکټر صاحب عبدالله اعتراضونه پر پاکستان وکړه او د هغه سره یو اعلان کړی وای چې کالداره بنده او بنده به وای نو هیله د مشرانو څخه کوم چې دا کالداره بنده کړي او افغانۍ یو څه ارزښت خور لوړ کړي افغانۍ بېخي مخ پر دواړه روانه ده ډېره ښکته کېږي زموږ ټوله کار د افغانۍ سره دی وروره د خپل وطن سره مینه لرو او د ازادۍ راډیو سره مینه لرو نور وخت ونه نیسم د خدای په امان.
ما چې ویل اشرف غني حکومت به راشي نو به رشوتونه ورک شي نو په روزګان ولایت کښې یو په پېنځه نیم کاله اشرف غني د حکومت په راتللو سره زیات شوي دي نو هیله کوو چې دا رشوتونه او دا غلي ورک شي ورکه نه شي حتی حکومت به د غله د نظم او له منځه به ولاړ شي. مننه همدا زما پیغام رحمت الله میزی د روزګان ولایت مرکز ترین کوټ نه.
اور ورور السلام علیکم دا آزادی رادیو ته زموږ پیغام ورسېږي زموږ د روزګان په ولایت کښې ډېرې ادارې څخه فساد زیات شوی دی د روزګان په ولایت کښې هر یو ملا د مدرسه کښې ملا په استخباراتو کښې ملا په جاوکاپو کښې کارمن په مدرسه کښې په د بل دغه د سولې په دفتر کښې په دغه کښې دا یو ملا داسې کار کوي نو زموږ هیله دا ده چې دای دا پنجي پنجي زموږ سوا نه کړي دغه دا شل ځایه ماشینه دن کړي وسلام.
السلام علیکم خادم نور د فراه ولایت زما سلامونه میکیل د ازادي راډیو کارکوونکي اورېدونکي ټول ومنئ زما پیغام دا ده چې اشرف غني دا د اقتصاد په اړه څه رقم غونډه کړې څه رقم تیتا کړې ده ټول افغانستان د ټول افغانستان اقتصاد ډېر مخ پر دواړه روان دی د هر سړي اقتصاد مخ پر ښته باندې روان دی زه غواړم چې سم دم بنسټیز کارونه وشي لکه د اوبو برېښنا د اوبو برېښنا فعاله شي.
السلام علیکم دغه تیمرشاهي کښې زموږ دوکانونه کښې د کوم یو سړی مربوط د پرشني بانک ده دا اوس په حالات دې لیدو کښې ده اوس یو نفر یم لاندې کوو او دغلته افزې ته مم عریضه کړې ده او خود یې هغه ته مم عریضه کړې ده پرشني بانک ته بس اوس که دغه کوم واقف شي او د اخره درته لاندې شي بس موږ وایو که تاسې د ارادو کارکوونکی یو نفر دلته را شي او دغه هغه نشر کړي او خلکو ته ویډیوي هغه فلم وښیي حالات یې تخریب کړي په حالات ویډیو کښې ده وسلام زه چې محمد صادق خبرې
دا زما پیغام خپور کړي زه د روزګان ولایت د دیراوت ولسوالۍ څخه امید ګل خبره کوم محترمه زما د ډاکټر صاحب څه دا هیله ده چې ډاکټر صاحب وایي زه به دغه اسیدونو مخه ونیسم د غلو مخه به ونیسم د بنګه د ریسانو چې غلاوې کړي دي تللې خارجي وادو د هغه مخه به ونیسم کار به عادي کار ته وسپاره محترمه د دیراوت په ولسوالۍ کښې پېنځه نوي د سد مځکه غاسبونې نیولې ده چې باوري یې پر کښې دي هندارې یې پر کښېنولې دي ټول درې سې مځکې وچې کړلې محترمه نو زه د ډاکټر صاحب ته هیله کوم چې هرې ولسوالۍ ته هر ولایت ته احاط مقرر کړه واستوه د دغه غاسبینو مخه ونیسه چې په زرګونو زرګونو جریبه مځکه خلکو یوه سلې خرڅه کړې ده وروره پر نورو خلکو باندې ودرېده نو زه د ډاکټر صاحب ته چې وایم چې ته د خاورې دفاع ونه کړې نو زموږ د ناموس دفاع به ته څنګه وکړې نو محترمه زه دغه ډاکټر صاحب په ډاکټر صاحب عبدالله څخه هیله کوم چې محترمه د جلاوت په ولسوالۍ کښې ټوله دښتې مځکې غصب سولې او زراعتي مځکې وچې سولې سانان وچ سوله په سرایو کښې اوبه نشته ټوله غاسبونې ونیول دغه زما پیغام خپور کړي او د ډاکټر صاحب اشرف غني پورې ورسوئ وسلام زه د جلاوت په ولسوالۍ څخه حامد ګل خبره کوم زما پیغام خپور کړي حتمي خپور کړي وسلام.
محترمه دوسته په رښتیا هم د مځکو غصب په افغانستان کښې یوه له لویو ستونزو څخه ده چې خلک ورسره مخامخ دي او دا ستونزه له اوسه نه ده بلکې افغانان له کلونو کلونو ورسره مخامخ دي له یوې خوا عام خلک په تېره بیا هغوی چې په هېواد کښې د جګړو له کبله مهاجر شوي مځکې او جایدادونه یې غصب شوي له بلې خوا په زرهاو جریبه دولتي مځکو د غصب په اړه مهم راپورونه درلودلي دي چې د ځینو زورواکو له خوا نیول شوي دغه مسله تر ډېره د افغانستان پر ثبات هم بې اغېز نه ده پاتې سوې خو په هر صورت دا موضوع په وار وار له حکومتي او مسؤولو چارواکو سره مطرح سوې ده او هغوی یې په وړاندې د مقابلې او مبارزې ژمنه کړې ده دا د ورور ستاسو پیغام هم خپور کړ چې د دې ستونزې په اړه ژغ یو ځل بیا راپور تسي او د حواري لپاره مسولین توجه وکړي. خو بیا یادونه کوم په افغانستان کې غصب یوازینی ستونزه نه ده. اداري فساد، کمزور اقتصاد، ناامنۍ، بیکاري او داسې نور هغه څه دي چې نورو دوستانو هم شکایتونه ترې کړي دي او په خپله د دوی په ژغونه کې به یې تر واورو.
سلام علیکم زه کندهار نه جیب خبرې کوم. د کندهار کې ډېر د کاري د خلک زر ځوانان دي کار دي دا ولسمشر باید زموږ د کندهار د ټولو ولایتو غم باید وخوري. د ډېر د کاري د خلک زر تل چې خارج ته ځي.
سلام علیکم موږ د لوګر ولایت نه خبرې کوو. موږ د پاکستان نه راستوري دي ماچر یو او د غلی درک نه لګي. اشرف غنی نه نه دا ورته وایي چې موږ سره کومک وکړي. لوګر ولایت کې نه کاروبار ته د چبګ کاروبار ته لاس واچو او کومک وکړو. اشرف غنی ته زه دا وایم چې موږ سره کومک وکړو.
سلام علیکم تاسو کولای د فټیا ولایت خبرې کوم او د ما پیغام ده چې هغه اشرف غنی ویلو چې موږ به خلیج ملک ته یې اخلاص وکړو. دلته موږ ځوان د بیکاری نه راځي خو چې ګرځي نه کار لري نور کار لري. څو ګروپا ته په لاره کې مړ شول، څوک په سیندور کې مړ شول. موږ دې په تاسو دا وایو چې موږ ته د ایزې خلاص کی که چېرې دې د ایزې خلاص کی په افغانستان کې به تقریبا جنگ بالکل ختم شي. ټول خلک دې نیستینه او هغه ته جنگو ته مخه کوي نه بلکې لار نه لري. څه وکړي خلخانه ورته وګ نه سره مجبور دي چې لار وشکي یا جنگ وکړي. ډیره مننه.
سلام علیکم آزادی جادو کارکونکو ته ټول اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. اجمل د پکتیا ولایت نه خبرې کوم. مونږ د افغانین ته غواړو چې د خلیج ملکونو ته یا سعودي عربستان ته د ویزې خلاص کړي. خلک ډېر بیکار دي، د بیکارۍ نه جنگونو ته مخه کړې ده. دغه د ما پیغام نشد کړي ټول یا افغانین ته ټول هغه دولتي چارواکو ته وایي چې د ویزې خلاص شي، د نیمایي جنگ په افغانستان کې خلاص شي. خلک بیکار دي، ځوانان ټول روان دي، څوک طالبانو ته ځي، څوک اردو ته ځي، ټول وزل کېږي. ویزې خلاص شي، جنگ په افغانستان کې انشاءالله نیمایي نه زیات ختم.
السلام علیکم زه انجینر احمد د کاپیسا ولایت تګابل ولسوالۍ څخه تاسو سره پاړیکې کوم. دا دوه ورځې کېږي چې د تګابل ولسوالۍ کې د مرکز یعنی د ولسوالۍ څخه کوم سړک چې علاقه ولسوالۍ ته تللی دا هم د ترافیکو پر مخ باندې حتی چې موټرسکرین او پیاده رو د دې مخنیوی کېږي او ښځې ماشومان زنانه ټول په تکلیف کې دي او حتی چې ماشومان هم نه پرېږدي زنانه هم نه پرېږدي او وړه او نور خوراکي توکي هم بند کړي دي او دوه خپل لاره چې هم له فیول سوالي ته وته ده د جالو خېلو په استقامت نو دا هم د ملي اردو لوخا بند کړي ده او وايي چې موږ د کومې پوښتې اشه کته کړي ده طالبانو نو موږ په قوم باندې فشار اورو او په قوم باندې ځاتیا کو تر څو چې دې طالبان توګه کته صاحب شنو دا یو غیر معقول خبره ده. نه په ملي قوانینو کې دا خبره ځای لري چې د خلکو باندې لاري باندې کی نه د افغانستان په قوانینو کې نه نه په اسلام کې نه په قران کې په هیڅ دین باندې او په هیڅ قانون باندې دا کار هغه نه کړته. هم چې موږ خپل دا دوه ورځې دلته په مرکز کې بند پاتې یو، ماشومان او زنانه ټول په بد په دې بد حالت کې یو. د دې ټول وخت موږ نه دی پیدا کړی چې خپل کور ته ولاړ شو. نو هیله ده چې زر تر زره دغه پاړه تاسو لوړ مقامات خبر کړئ ومن الله توفیق.
السلام علیکم او خبر دا د اندواله دغه څنګه روپی چې پریو په څل کې لاس کې څه ده دغه سره په نیټه کې څه کوي چې څه به د شام ته را پرانی چې هغه په دغه افغانستان خلک چې دا خو مشکل کړي دا نور څه چې دا چې را واخلې قرار دی دا موږ په تر نو ستوند په لو کې دا چې را مصرف کړي نو دا کوم کار سره وي او په سره کم چې په جنګو په دې استعمالي
وعلیکم السلام. ورور ستاسو پیغام د خبر کړ. ازادي رادیو هڅه کوي د امکان تر حد او د پروګرام د وخت سره سم ستاسو پیغامونه خبره کړي. کچیرې یو پیغام له خبرونې څخه د وخت کمواله کبله پاتې شو نو خامخا په بل خبرونه کې اخلو. په دې هیله چې ستاسو دوستانو ټول ستونزې اوارسي تر بل خبرونې مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
تگٹوں کے دے دے خارے تشاتوں کے دے دے خارے تشاتوں کے دے دے خارے پتا میں نہ رانستوں